امریکہ میں نئے وزیر خارجہ نے چارج سنبھال لیا۔ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کیا ہوں گی، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں نئے صدر کے چارج سنبھالنے کے بعد ان کی طرف سے مختلف محکموں کے لیے نامزد افسران کی تعیناتی کے لیے سینٹ سے توثیق کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر سے ان کی دوسری ٹرم کی پالیسی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ نے امریکہ کی جنوبی سرحد جو میکسیکو سے ملتی ہے اس پر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، تو دوسری طرف ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے غیر ملکی امدادی پروگرام جس کے تحت دنیا کے بہت سے ممالک میں امریکی امدادی پروگرام چلتے تھے اسے 75 دن کے لیے بند کر دیا۔ امریکہ کی باقی دنیا سے تعلقات کے لیے پالیسی کیا ہوگی، سینئر سفارتکار کے طور پر سابق سینیٹر مارکو روبیو نئے وزیر خارجہ کی حیثیت سے عالمی امور میں اہم کردار ادا کریں گے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ مارکو روبیو نے کل ملک کے 72 سیکرٹری آف سٹیٹ کیا وزیر خارجہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ حلف اٹھانے کے بعد اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ہر فیصلہ 3 سوالوں کے جواب کریں گے کہ کیا امریکہ اس سے مضبوط ہوگا، کیا اس سے امریکہ محفوظ ہوگا اور کیا اس کے نتیجے میں ہم زیادہ خوشحال ہوں گے۔ روبیو تقریباً 1/3 تک سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے رکن رہ چکے ہیں۔ ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے 53 سالہ مارکو روبیو 2016 کے صدارتی انتخاب میں ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی کے لیے صدر ٹرمپ کے مد مقابل تھے، لیکن بعد میں وہ ٹرمپ کے بھرپور حمایتی کے طور پر سامنے آئے۔ چین پر سخت گیر موقف کی وجہ سے انہیں چائنا ہاک سمجھا جاتا ہے۔ روبیو کو اسرائیل کے مضبوط حامی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ میں اپنے پہلے ہی روز مارکو روبیو نے آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کے اپنے ہم منصبوں سے میزبانی کی، ان سے ملاقات کی جو کواڈ نامی گروپ کے رکن ہے اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بارے میں خدشات رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حلف اٹھانے کے بعد کل سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی امریکی عوام کی خواہشات کے مطابق بنائی جائے گی۔
ہمارے ملک میں ووٹرز فیصلہ کرتے ہیں کہ اندرون اور بیرون ملک ہماری قوم کون سا راستہ اختیار کرے گی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارے صدر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اگر خارجہ پالیسی کی بات کی جائے جس کا مشن بہت واضح ہے، اور وہ مشن اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ایک مقصد پر مرکوز ہو، اور وہ ہے ہمارے قومی مفادات کو آگے بڑھانا، جنہیں انہوں نے اپنی مہم کے ذریعے واضح طور پر بیان کیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں مضبوط، محفوظ یا زیادہ خوشحال بناتی ہے، اور یہی ہمارا مشن ہوگا۔
اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی آنے والے دنوں میں، خارجہ پالیسی کس طرح سے چل رہی ہوگی اور اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں وہ کیسے انفولڈ ہوں گی۔ سینئر صحافی اور پالیسی انالسٹ سٹی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں رضا رومی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ امریکہ دنیا میں امن قائم کرے گا لیکن طاقت کے ذریعے، کیا مطلب ہے اس کا؟
دیکھیے، اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ امریکہ ایک سول سپر پاور ہے اور ابھی دنیا جو ہے وہ یونیپولر جو ورلڈ ہے اسی سے کچھ تغیرات کا سامنا کر رہی ہے، تو وہ امریکہ کی جو روایتی پاور ہے اسی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے انہوں نے، آپ کو پتا ہے ان کا نعرہ رہا ہے میک امریکہ گریٹ اگین، کچھ اس کا داخلی امور سے بھی تعلق ہے لیکن اس کا تعلق امریکہ کا جو رول ہے دنیا میں اس حوالے سے بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے اپنی عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری ان معاملات کا ذکر کیا۔ انہوں نے پاناما کنال کے حوالے سے بات کی، کینیڈا کے حوالے سے بات کی، گرین لینڈ کے حوالے سے بات کی، اور جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ انہی امور کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جن کا وہ بارہا ذکر کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کے پیسے بھی بچائے جائیں، اس کا اثر و رسوخ دنیا میں جو ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے، اور یہ کہ جس سے کہ امریکہ میں خوشحالی آئے، کیونکہ ان کے جو ووٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے وہ ان سے توقع یہی کرتے ہیں کہ ان کے دورے اقتدار میں یہاں امریکہ کے جو عوام ہیں ان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، اور یہی ان کا دلکش نعرہ جو ہے ان کو دوبارہ وائٹ ہاؤس میں لے کر آیا ہے۔ جی،
تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کے معاملے پر روس کسی تصفیے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو امریکہ روس پر مزید پابندیاں لگا سکتا ہے، کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ کو یہ بیان، کیا ظاہر کرتا ہے؟
دیکھیے، یہ بیان یہی ظاہر کرتا ہے، غالباً ان کی پہلے بیک چینل کے اوپر بات چیت بھی ہوئی ہے، صدر ٹرمپ اور ان کے رفقاء کار کا اول دن سے یہ موقف رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, جنگ بندی جو ہے ان کا ایک گول ہے. اب ظاہری بات ہے کہ روس جو ہے وہ اس کے اوپر ریزسٹ تو کرے گا, اور شاید یہ پریشر بھی گیا ہوگا امریکہ کی طرف سے کہ بھئی اب آپ کچھ تصفیے کی طرف جائیں اور بند کریں اس کانفلکٹ کو, کیونکہ یاد رہے اس میں امریکہ یوکرین کی چونکہ بہت زیادہ اسلحے کے حوالے سے اور مالی امداد کے حوالے سے بہت سے وسائل صرف کر رہا ہے, تو ایک اس کا بہت بڑا مقصد جو ہے اس پریشر کا وہ یہی کہ کس طرح سے امریکہ کو ڈس انگیج کیا جائے اور اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو پرزرو کیا جائے, ان کو سیو کیا جائے تاکہ ان کا اور جگہ پہ استعمال ہو. یہی آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطی میں بھی انہوں نے جو جنگ بندی کا اگریمنٹ کروایا ہے سیز فائر کا, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور یہ ایک ان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی کہ ان کے دورے اقتدار میں آنے کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا,
معاہدہ بھی ہو گیا ان کا.
جی معاہدہ بھی ہو گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ کس طرح سے امریکہ کے وسائل کو بے دریغ نہ خرچا جائے, جو کہ ماضی میں ایک وتیرہ رہا ہے, اور ڈیموکریٹس کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جنگوں میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ خرچو.
اور میں چائنا پہ جانا چاہوں گا. مارکو روبیو کو چائنا ہاک سمجھا جاتا ہے. وزارت خارجہ میں پہلے ہی روز کل جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں ایک کواڈ نامی گروپ جو ہے وزراء خارجہ سے ان کی ان چاروں وزراء خارجہ سے تینوں سے ملاقات ہوئی. تو چین کے لیے امریکی پالیسی کس سمت میں بڑھے گی آگے؟
جی دیکھیے, جہاں تک چین کے اوپر کا معاملہ ہے تو میرے خیال سے اس پہ تو بائی پارٹیزان کنسنسس ہے چین کے اوپر ہاک ہونا امریکہ میں. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ دنیا ایک یونی پولر جو ہے وہ سپر پاور کی شکل اختیار کر گئی تھی کولڈ وار کے بعد. امریکہ ابھی بھی واحد سپر پاور ہے, اس کو اگر تھریٹ ہے تو وہ چائنا سے, کیونکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت اور اس کا جو اثر ہے لاطینی امریکہ میں افریقہ میں وہ اس کو ایک عالمی اسٹیج کے اوپر ایک پاور کے طور پر لے آیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے انسانی تاریخ میں کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ دوسری ابھرتی ہوئی طاقتوں کو کنٹین کرتی ہیں. اس سے پالیسی یہی ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ کس طرح
ایک چیز رضا جو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھی وہ اگر صدر ٹرمپ نے کل جو چین کے علاوہ یورپی یونین پر بھی ٹیرف لگانے کی بات کی, امریکہ یورپی اتحادیوں سے تجارت میں کس طرح توازن رکھنا چاہتا ہے؟
دیکھیے یہ معاملہ ہے ایک بڑا اہم معاملہ ہے, کیونکہ روایتی طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور یورپ جو ہے وہ انہیں کو ایک ویسٹ جسے ٹرم استعمال کیا جاتا ہے عالمی تعلقات میں اور تھیوری میں وہ کمپرائز کرتے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جب وہ پچھلی بار بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے ان کا کچھ اس کے اوپر ویو فرق ہے, خصوصاً نیٹو کے حوالے سے. نیٹو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ابھری, اور اس میں امریکہ کا کلیدی کردار ہے اور فائنینشیل رول بھی ہے, کیونکہ امریکہ اس کی بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ بھی کرتا ہے. وہ ایک طرح سے ایک روس کے خلاف یا کمیونزم کے خلاف ایک بلواک تھا. اب چونکہ عالمی حالات بھی بدل گئے ہیں اور صدر ٹرمپ نے تو نیٹو کے حوالے سے یہ کہا ہے اور یورپ کو یہ کہا ہے کہ جی ہم مزید پیسے نہیں خرچیں گے, ہم کیوں زیادہ پیسے دیں, آپ لوگ بھی دیں اپنے ڈیفینس کے لیے پیسے, ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا.
اور ایک چیز رضا کلوزنگ پہ میرے پاس کوئی ایک ڈیڑھ منٹ ہے, میں چاہوں گا کہ مارکو روبیو کے حوالے سے جب سینیٹر تھے مارکو روبیو تو پاکستان کی سیکیورٹی امداد بند کرنے کے لیے سینٹ میں ایک بل بھی لا چکے ہیں, انہیں بھارت کا حمایتی سمجھا جاتا ہے. اب ان کے وزیر خارجہ بننے سے کیا ان کے پاکستان سے متعلق جو موقف ہوگا اس میں فرق آئے گا کوئی؟
دیکھیے میرے خیال سے وزیر خارجہ بننے کے بعد بالکل ایک فرق ان کی اپروچ ہوگی, کیونکہ یہ رول فرق ہے. مگر یہ بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ موجودہ انتظامیہ جو ہے اس کو, جو کہ اب امریکہ کی واحد بہت ہی سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ان کے جنوبی ایشیا میں انڈیا کے ساتھ گہرے مراسم اور تعلقات جو ہیں وہ ہے, بزنس لیول کے اوپر بھی, سیکیورٹی لیول کے اوپر بھی, اور ان میں مزید جو ہے وہ ڈیپتھ لائی جائے گی اس ایڈمنسٹریشن کے تحت. تو پاکستان کے ساتھ وہ والے جو پچھلے ایڈمنسٹریشنز کی رہی ہیں تاریخی طور پہ پالیسی وہ یقیناً بدل چکی ہے اور اس بار بھی بدلی رہے گی. اب مجھے اس میں کوئی چینج نہیں دکھائی دیتی. جی
بہت بہت شکریہ رضا آپ کا ہمارے ساتھ تھے اور کس طرح سے فورن پالیسی ڈیفائن ہو رہی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مقصد امن کے ساتھ فروغ آگے بڑھانا ہے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی اسی پیٹرن پہ آگے بڑھے گی.
President Trump made clear in his inaugural speech.
صدر ٹرمپ نے اپنے افتتاحی خطاب میں واضح کیا کہ امریکی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک امن کا فروغ ہے. بلا شبہ مضبوطی سے امن اور ہمیشہ اپنی اقدار کو ترک کیے بغیر امن. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر معمولی ہے کہ ایسی بات کو کہنے کی ضرورت ہے اور حالیہ یادداشت میں اس کے بارے میں کافی بات نہیں کی گئی اور ہم صدر کے اس ایجنڈے کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنے کا ایک حصہ بننے کے منتظر ہیں. وہ ایجنڈا جس کے لیے ان کے پاس واضح مینڈیٹ ہے.
چند دن پہلے سینٹ میں اپنی کنفرمیشن کے لیے ہونے والی ایک سماعت کے دوران مارک روبیو نے اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے معاہدے پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پیش رفت خطے میں ممکنہ تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات کے امکان کا بھی ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی امریکی مفادات پر مبنی ہوگی.
فلسطینیوں کے لیے در حقیقت ایک کھلا سوال یہ ہے کہ وہاں حکمران کون ہوگا. قلیل المدت بنیادوں پر غزہ میں کون حکومت کرے گا اور بالآخر وہاں حکومت کون کرے گا؟ کیا یہ فلسطینی اتھارٹی ہوگی یا کوئی اور ادارہ؟ کیونکہ جب اسرائیلی وہاں سے نکلے تو ابتدائی طور پر ایسا ہی کوئی انتظام غزہ کے لیے بننا تھا، مگر انہوں نے اسے پلٹ دیا اور اسے گرین ہاؤسز کے ذریعے بدل دیا اور انہوں نے اسے ہر طرح کی معاشی ترقی کے ساتھ تبدیل کر دیا. پھر حماس نے الیکشن جیتا، انہوں نے قبضہ کر دیا اور اس جگہ کو تباہ کر دیا اور دہشت گردوں کے لیے سرنگیں بنا دی. لہٰذا صرف حکمرانی عام نہیں بلکہ یہ کہ کون حکومت کرے گا، آپ اسے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو آپ کی تباہی کے خواہاں ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے.
مشرق وسطی سے ایک اپڈیٹ شامل کرتے ہیں. اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں ایک کارروائی شروع کی ہے. رام اللہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 8 لوگ ہلاک ہوئے. اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد علاقے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہے. یہ کارروائی غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے چند ہی روز بعد ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے ویسٹ بینک میں ہونے والی اسرائیلی فوج کی اس کارروائی پر بات کرتے ہیں. ہریندر، اسرائیل مغربی کنارے میں اب کارروائیاں کیوں کر رہا ہے؟
دیکھیں، اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایران جو ہے وہ کچھ اکثریت پسند تنظیموں کی مدد کر رہا ہے اور وہاں پر ہتھیار کی سپلائی ہو رہی ہے. اور آپ کو بتا دوں تو یہ جنین جو شہر ہے، ویسٹ بینک کا یہ شمالی شہر ہے، یہ پہلے سے بھی ریزسٹنس کا ایک طرح سے سمبل رہا ہے فلسطینینز کا. اور انتفادہ کے دور میں بھی جو ہے 2002 میں جب وہاں جنگ شروع ہوئی تھی تو وہاں پر کافی جو ہے بڑی کارروائی ہوئی تھی اسرائیلی فوج کی. اور کچھ ایسے علاقے ہیں ویسٹ بینک میں جہاں پر کہ اسرائیلی فوج تو داخل ہوتی ہے، فلسطینی انتظامیہ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ وہاں پر نہیں جاتے، ان کو اس کا ایکسس نہیں ہے. اور وہاں پر اسلامک جہاد اور حماس جو ہیں ان کے جو حمایتی ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. اور ابھی جو موجودہ جو حالات ہیں اس میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حماس کی مقبولیت جو ہے وہ ویسٹ بینک میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. اور جس طرح سے ابھی امن معاہدہ جو معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ اس کو کرنا غلط ہوگا، جو معاہدہ ہوا ہے اور جس طرح سے ادلا بدلی ہو رہی ہے قیدیوں کی یرغمالوں کے لیے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حماس کی مقبولیت اور زیادہ ویسٹ بینک میں پڑ رہی ہے. اور فلسطینی انتظامیہ اور اس کی جو اہم جو اس میں شامل جو تنظیم ہے فتح، وہ مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو ویسٹ بینک میں اپنا ایکسس یا وہاں پر جب بھی داخل ہو کر کارروائی جس طرح سے اسرائیلی فوج ہمیشہ کرتی رہی ہے، اگر اس کو آگے بھی کرتے رہنا ہے اسی طرح سے کارروائی اور اس پر کنٹرول رکھنا ہے، تو اسے ان سارے علاقوں پر جا کر کے کچھ کرنا ہوگا. اور اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ آئرن وال جو آپریشن ہے دراصل اسی ایکسس کو جاری رکھنے کی ایک کوشش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر اسرائیلی فوج ہی نہیں، اسرائیلی یہاں پر جو خفیہ ادارے ہیں ان کے طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے سپورٹ سے وہاں پر کافی کچھ اسرائیل پر خطرہ جو ہے وہ مڈرا رہا ہے اور اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے.
تو یرغمالیوں کی رہائی کا ذکر کیا ہریندر آپ نے، تو اس یرغمالیوں کی رہائی کے بعد جو اسرائیل میں پہنچے ہیں واپس لوگ، کس حد تک مطمئن ہیں وہاں ان کی فیملیز اور اوور آل ماحول ماحول کیسا ہے اسرائیل میں اس بارے میں؟
دیکھیں یہاں پر تو کافی ایموشنل ری یونین کے سینز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے, اور نہ صرف خاندان کے جو لوگ ہیں جب ان کے ساتھ ملے تو یہاں پر روتے بلختے ہوئے لوگ نظر آئے, بلکہ یہاں پر یہاں کی جو آبادی ہے وہ بھی کافی ایموشنل دکھ رہی تھی, اس میں کوئی جو ہے شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بڑا ہی نازک معاہدہ ہے, اور پریسیڈنٹ ٹرمپ نے بھی, صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ انہیں ایسا نہیں ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ جو ہے اپنے جو ہے کنکلوژن تک پہنچے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی لوگ جو ہیں انہیں کافی جو ہے اس بات کا شک ہے کہ شاید جس طرح سے معاہدہ ہوا اور جس طرح کے سینس نظر آئے ہیں, جس طرح کی تصویریں غزہ میں نظر آئی ہیں جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ حماس جو ہے اس کا ابھی بھی پریزنس جو ہے, اس کی موجودگی جو ہے نہ صرف دیکھنے کو ملی بلکہ ایسا بھی نظر آیا کہ وہ کافی ابھی بھی مضبوط ہو سکتا ہے, اور بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں جو وہاں کے نوجوان ہیں وہ اس میں وہ ریکروٹ کرنے میں جو ہے کامیاب رہا ہے. تو ایسے میں اسرائیل میں خاص کر کے یہاں پر جو ابھی سرکار میں شامل جو تنظیمیں ہیں ان کے جو حمایتی ہیں ان کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید غلط فیصلہ رہا ہو, تو اس کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک جو اہم تنظیم ہے, نیشنل سیکورٹی منسٹر جو تھے بن گویر, جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, اس کی ان کی تنظیم جو ہے وہ مخلوط حکومت سے باہر نکل آئی ہے. تو یہاں
وزیراعظم بنجامن نتنیاہو جو ہے, ہریندر, اگر بنجامن نتنیاہو کی حکومت ابھی تک قائم ہے تو کیا کوئی خطرہ ہے ان کی حکومت کو جنگ بندی کے معاہدے سے؟
دیکھیں پہلے تو ایک تنظیم باہر نکل گئی ہے, اس کے باوجود یہاں پر ان کی جو حکومت ہے اسے ابھی بھی جو ہے وہ اکثریت حاصل ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک اور اہم تنظیم ہے فائنانس منسٹر بیتلل سموٹریچ کی, جس کے طرف سے لگاتار دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں
حکومت. تو کتنی تھن میجورٹی ہوگی اس کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو؟
دیکھیں اگر بیتسلل سموٹریچ کی پارٹی جو ہے وہ تنظیم اگر اپنی حمایت تو واپس لے لیتی ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مائنورٹی میں آ جائے گی. حالانکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر حزب اختلاف نے کہا ہے کہ وہ جہاں تک اس معاہدے کا سوال ہے, جہاں تک یرغمالوں کے رہائی کا سوال ہے, تو اس پر وہ سیفٹی نیٹ پرووائڈ کریں گے, وہ سرکار کی حمایت میں کھڑے رہیں گے. لیکن وہ
کلوزنگ میں بتا سکیں کہ غزہ میں کتنی امداد پہنچ رہی ہے, کیا صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے وہاں؟ کوئی 30 سیکنڈز پلیز.
دیکھیں یہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر روز جو ہے 600 سے زیادہ وہاں پر ٹرک اس کے بعد سے وہاں پر داخل ہوئی ہیں, اور یہ امدادی جو سامان ہے وہ اس کو لے کر کے کسی طرح کا لوٹ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور
ہم کہہ سکتے ہیں کہ امداد بحال ہو چکی ہے. بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ویٹ کر رہے تھے کہ اس
پہلے سے حالات کافی بہتر ہیں.
پہلے سے بہتر ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان اور خطے کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اور کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, اس وقت کیا پالیسی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں اسلام آباد سے ڈاکٹر قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر قندیل بہت شکریہ آپ کا. کچھ دیر پہلے ابھی مارکو روبیو کو شاید آپ نے سنا ہو پروگرام میں, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ پہلے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو انہوں نے ایک سماعت میں غزہ کے مستقبل پر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ امریکہ مستقبل میں غزہ کے لیے کسی انتظامی ڈھانچے کی تشکیل میں آپ کو لگتا ہے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟
بالکل, امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امن کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ چیزیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. خاص طور پر ان کی کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو الفتح ہے اس کو زیادہ امپوز کریں, اور اس کے لیے یو اے ای یا سعودی عربیہ کو بھی مشن دیا جا سکتا ہے کہ وہ انٹر ہوں اور غزہ اور ویسٹ بینک میں ان کے زیر نگرانی کوئی سسٹم بنایا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا ہوگا کہ حماس نے 15 مہینے کی جو ریزسٹنس کی ہے اس کے باوجود وہ سٹل انٹیکٹ ہے. اگر وہاں پر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تو جو نارملائزیشن کی طرف موومنٹ ہوئی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی.
تو اسی سماعت کے دوران جو کنفرمیشن کی سماعت تھی, مارکو روبیو نے اس میں یہ بھی کہا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ممکنہ طور پر تعلقات بہتر کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور کی جائے گی. اسرائیل اور حماس کی طویل جنگ بندی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنی ممکن ہے اس طرح کی کوئی پیش رفت؟
دیکھیے سعودی عرب کے لیے یا عرب کنٹریز کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا اسرائیل کے قریب جانا, کیونکہ اس وقت عرب سوسائٹیز کے اندر ایک اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ بہت ہائی لیول پہ ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا امریکہ اور یورپ میں بھی یوتھ نے پروٹیسٹ کیا, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس لیول پہ, اور عرب کنٹریز میں بھی ایسے ہی ہے. اگر پش کیا جاتا ہے سعودی عربیہ کو تو اس کا بینیفٹ ایران ضرور لے گا, کہ سعودی عربیہ چونکہ اسرائیل کے قریب جا رہا ہے تو جو مسلم ورلڈ میں ایک لیڈرشپ کا چیلنج تھا اور سعودی عربیہ اب تک اس کو کلیم کرتا رہا ہے, اگر سعودی عربیہ اسرائیل کے قریب جاتے تو میرا خیال ہے اس سے جو سپیس کریٹ ہوگی اور سوسائٹل لیول پر ایران کو پاپولیرٹی مل سکتی ہے, یہ چیلنجنگ ہوگا امریکہ کے لیے.
تو ابھی ہم نے دیکھا کہ نئے وزیر خارجہ نے حلف اٹھانے کے بعد کل جب انہوں نے آفس میں جا کے چارج سنبھالا تو انہوں نے کواڈ کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی. ظاہری بات ہے یہ ملاقات پہلے سے طے ہوگی, اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چین کے پاناما میں اثر و رسوخ کے بارے میں بات کر چکے ہیں. کیا اس سے امریکہ کی چین کے بارے میں پالیسی پر کوئی اشارہ ملتا ہے؟
دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھیریز ہیں نا, اس میں ریئلزم اور لبرلزم دو مین تھیریز ہیں, اور ریئلزم میں عموماً پالیٹکس کو ڈیفائن ہی ایسے کیا جاتا ہے کہ اسٹرگل فار پاور یا اسٹرگل فار مور پاور. میرا خیال ہے اس دفعہ ٹرمپ زیادہ اگریسو موڈ میں آئے ہیں, اور انہوں نے الیکشن کمپین میں بھی, الیکٹ ہونے کے بعد بھی, یعنی عہد سے پہلے اور ابھی بعد میں بھی, یہ جو اسٹینس لیا بڑا اگریسو اسٹینس ہے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ساؤتھ ایشیا پہ اور مڈل ایسٹ پہ ضرور آئے گا, لیکن اس دفعہ وہ زیادہ اگریسو میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے, اور ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر اس کے لیے جو انڈیا کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پچھلے دور میں رہی ہے اس کو مزید اسٹرانگ کریں گے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا. اور میرا خیال ہے اگر چائنا کے اوپر پریشر آتا ہے اور انڈیا کی مدد سے آتا ہے تو پاکستان کو پش کرے گا وہ مزید چائنا کے قریب جائے.
سو جنوبی ایشیائی خطے کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی پہلے جیسی رہے گی یا کچھ تبدیلی آئے گی اس میں؟
میرا خیال ہے پہلے جیسے ہی رہے گی, اور اس میں مزید سختی آئے گی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی تھی اور مین فوکس یہ تھا کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی چینج ہمیں نظر آئے گی وہ افغانستان کے بارے میں ہوگی, کیونکہ افغانستان کے بارے میں جو ٹارگیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں تھے میرا خیال ہے جو بائیڈن ان کو اچیو نہیں کر سکے, اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ امریکن جو ملٹری اکوپمنٹ افغانستان میں رہ گیا وہ واپس لینے کی کوشش کریں گے, اور ظاہر ہے اس معاملے میں طالبان سے کوئی تعاون کی امید نہیں ہے, اور اس معاملے میں میرا خیال ہے اگر لانگ رن دیکھیں تو ہو سکتا ہے امریکہ اور پاکستان طالبان کے اگینسٹ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ نزدیک آ سکتی ہیں.
تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو بیانات رہے ہیں کہ وہ معاشی طور پہ آگے بڑھیں گے اور اس میں زیادہ پوٹینشیل بھی ہے, کیا یہی سمت رہے گی دونوں ممالک کے تعلقات میں یا سیکیورٹی ایڈ ہوگی اس میں؟
میرا خیال ہے پاکستان کے لیے کافی نئے چیلنجز سامنے آئیں گے, کیونکہ پہلے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کی ملٹری ایڈ تھی وہ بھی روک دی تھی, اور پاکستان کے اوپر شدید پریشر بھی تھا, اور اس دفعہ بھی چونکہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ افغانستان کے اوپر کوئی کلیئرٹی اس میں نہیں آ رہی کہ وہ طالبان کے ساتھ ہیں یا ان کے اگینسٹ ہیں. جو ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ پاکستان نے دو معیار اپنایا ہوا ہے, ایک طرف تو وہ بعض انتہا پسند گروپوں کی حمایت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن جب تک کلیئر نہیں ہوگا پاکستان کو مزید امریکہ کے دباؤ میں رہنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ پروفیسر قندیل, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جو اس وقت جو وزارت خارجہ میں تبدیلی آئی یہاں پہ اور جس طرح سے ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی آئی امریکہ میں, اس کے بعد جو امریکہ کی خارجہ پالیسی بن رہی ہے ریجن پہ, اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور مشرق وسطی میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د ریښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د وی وی پانه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د ټرمپ فرمان او د مرستو کمیدل. د ناروی د کډوالو شورا ویلي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اجرایوي فرمان چې د دریو میاشتو دپاره یې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي د افغانستان دپاره به ناوړه پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر لومړیتوبونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د خپل کار په لومړۍ ورځ د یاد وزارت کارکونکو سره ولیدل او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونه یې تشریح کړل. او د افغانانو د تخلیه پروسه. د افغانانو د تخلیه د ائتلاف مشر شان ون ډرایور وی تمه لري چې جمهور رئیس ټرمپ په خپل نوي فرمان کې افغان کډوال مستثنا وګڼي. سلامونه او ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د دلوی د میاشت دریمه او د جنوري 28 نیټه. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو، خو د جمهور رئیس ټرمپ د وروستیو اجرایي فرمانونو او کابینې په جوړېدو وروستی حال به د خپل همکار سمیع الله جلال ځینه واورو چې دی به د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسرئ. او د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې د یو افغان بندي د ورور احمدشاه حبیبي صاحب سره خبرې کوو چې نن زموږ بلنه منلې. حبیبي صاحب، تاسو ستړي مشئ، موږ سره اوسئ لږه شیبه کې تاسو ته راګرځو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وی توقع لري چې ډیر زر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. ټرمپ په خپل دویمه کاري ورځ کې د چین په ګډون د یو شمیر هیوادونو په وړاندې د ګمرکي تعرفو یا تجارتي تعرفو په اړه څرګندونې کړي دي. د جمهور رئیس ټرمپ د دویمه کاري ورځې حال به نور د خپل همکار سمیع الله جلال ځینه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه البته راسره دی. جلال ځای صاحب، د ښاغلي پوتین سره د لیدنو او د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه باندې جمهور رئیس ټرمپ نور څه ویلي دي؟
آشنا صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خپل دویمه کاري ورځ هم بوخته پیل کړه او د نورو کارونو ترڅنګ د خبریالانو سره هم وغږېد. د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ډونالد ټرمپ وویل چې دی توقع لري په نږدې وختونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. ډونالد ټرمپ په دې خبرو کې خپل تیر دریځ تکرار کړ. ویل چې اصلا باید د روسیې او اوکراین جګړه نه وای پیل شوې، خو ده وویل چې پوتین خلکو او پخوانی ولسمشر جو بایدن ته سپکاوی کړی، هغوی ته درناوی نه دی کړی. ډونالد ټرمپ همدارنګ وویل چې د اوکراین د جګړې په خاطر په روسیې باندې د نویو بندیزونو احتمال او امکان هم موجود دی. ښه، د اوکراین د جګړې د پیل راهیسې امریکا تر اوسه د اوکراین سره د 115 میلیارد ډالر ژمنه کړې. اروپایي ټولنه وایي چې دوی 145 میلیارد ورکړي، خو اوس ډونالد ټرمپ وایي چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین سره ډېرې مرستې وکړي، ځکه چې د اوکراین او روسیې جګړې د امریکا په نسبت په اروپا باندې ډیر تاثیر کړی. راځي د ډونالد ټرمپ د خبرو یوې برخه ته پام وکړو.
موږ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره خبرې کوو. موږ به ډیر ژر د ولسمشر پوتین سره خبرې وکړو او به ګورم چې دا ټول څنګه ترسره کېدای شي. موږ به ژر په دې کار وکړو. یو شی چې زه احساس کوم دا چې اروپایي ټولنه باید تر هغه څه چې اوس یې ورکوي ډیر زیات پیسې ورکړي، ځکه د پخواني ولسمشر جو بایډن په حکومت کې موږ 200 میلیارد ډالر اضافه ورکولې. دا اوس زموږ په نسبت پر هغوی ډیر تاثیر کوي. موږ خپل منځ کې یو سمندر لرو.
یو بل مسله جلال ځای صاحب، چې دلته د ټرمپ د کابینې مسله ده، یو تعداد وزیرانو یا د کابینې غړو د اعتماد رایې اخیستي، ځینو یې نه دي لاخیستي، ځینې رد شوي، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
آشنا صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ټرمپ د کابینې لومړنی غړی و چې د سنا د خوا یې تاییدي ترلاسه کړه او د پرون په دې وزارت کې د خپلو کارمندانو او کارکوونکو سره وغږېد او د امریکا لومړیتوبونه یې تشریح کړل. مارکو روبیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال جی ډی وانس لخوا لوړه ورکړل شوه او د لومړی د امریکا د کابینې وزیر و چې تایدی ترلاسه کړه. خا جی ډی وانس وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اساسي لومړیتوبونه د امریکا د ګټو تامین دی، او هغه وویل چې حکومت او د بهرنیو چارو وزارت هر کار چې کوي باید دا پکې تضمین شي چې امریکا پیاوړې، خوندي او هوسا ده. مارکو روبیو د خپل کارمندانو سره تر ملاقات وروسته د کواد د دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم چې جاپان، هند او استرالیا دی وکتل. د کواد څلور هیوادونه دي چې امریکا، استرالیا او هند د سازمان غړي دي، او دوی د بیلابیلو مسایلو په اړه په خاص ډول د چین د زیاتېدونکو ګواښ او تهدیداتو په اړه بحث وکړ. راځئ په دې اړه دغه راپور وګورو. پخوانی جمهوری غوښتونکي سناتور او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په خپل لومړی کاري ورځ خپلو همکارانو ته وویل چې یاد وزارت به په ټوله نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سولې پرته دا ستونزمنه ده چې یو قوي او هوسا هیواد ووسی او حالت ښه شي.
خو د جګړې مخنیوی به یوه ستراتیژیکه پریکړه وي.
د یو ملت او خلکو په توګه دا به هیڅکله زموږ د ملي امنیت په قیمت، زموږ د ملي ګټو له لاسه ورکولو په قیمت، او زموږ د ملي ارزښتونو په بیه نه وي.
روبیو د سې شنبې په ورځ د هند، استرالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. دا څلور هیوادونه د کوارد د امنیتي ډیالوګ غړي هیوادونه دي. د سې شنبې ورځې ملاقاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه دریځ په اړه اندېښنې یو څه کمې کړې چې وایي امریکا تر هر څه لومړی ده.
دا روښانه نښه ده چې امریکا د سیمه ییزو ائتلافونو متحدین او شریکان په دې برخه کې چې څنګه د چین د ودې سره مبارزه وکړي یوازې نه پرېږدي.
بیجنګ کوارد د سړې جګړې د یو جوړښت په توګه غندلی دی.
هر کله چې امریکا له خپلو متحدینو او شریکانو سره په یو فکر سي، چین داسې احساس کوي چې ګوښه سوی او تهدید ورته متوجه دی، او بیا تور لګوي چې متحده ایالات د سړې جګړې مفکوره لري.
شنونکي وایي د چین د نظامي او اټومي وسلو عصري کېدل او پراختیا یوازې په سیمه کې د هیوادونو د پوځونو د تقویت او د امریکا د متحده ایالاتونو سره د هغوی د نږدې همغږۍ په صورت کې کېدلی شي.
او په یو بل موضوع کې د افغانانو د تخلیف روسي د ائتلاف مشر شان وین جوور د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته د کډوالو د راتک په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوی فرمان د اندېښنو سبب شوی دی. ښاغلي وین جوور وعید فیضي ته ویلي دي چې تمه لري جمهور رئیس ټرمپ افغان کډوال مستثنا وګڼي، څو په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د راتک درخواستونه یې په جریان کې دي په چټکۍ مخکې لاړ شي.
د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ نوی فرمان به په هغو افغانانو چې په متحده ایالاتو کې د میشتیدو په تمه دي څه اغیز وکړي؟
Well, look, the truth is that we don't know yet. They haven't
حقیقت دا دی چې موږ تر اوسه په دې اړه نه پوهیږو. هغوی تر اوسه د دغه فرمان د پلي کولو لارښود نه خبر کړی، خو په هغه څه چې موږ پوهیږو دا دی چې د جنوري له 8مې نیټې وروسته د ټولو کډوالو د منلو بهیر درول کیږي. نو هغه کسان چې په تمه دي نشي راتلای، موږ په فعال توګه کار کوو چې ولسمشر ټرمپ افغانان مستثنا کړي. موږ هڅه کوو چې ولسمشر ټرمپ سره وګورو، هغه ته نږدې کسانو سره وګورو. مون په دوامدار توګه هم دا پوښتنه کوو، مونږ هڅه کوو ډار ترلاسه کړو چې عام امریکایان په دې اړه پوه شي چې هغوی خپه دي، افغانان اندېښمن دي، پخواني پوځیان یې اندېښمن کړي دي، ټولو هغو کسانو چې افغانانو سره اوږه په اوږه کار کړی، او هغه کسان چې د کورنیو راتګ ته په تمه دي اندېښمن دي، ځکه درې نیم کاله کېږي چې په تمه دي او دا یوه اوږده موده ده. مونږ د افغانانو د وفاداری پوره وړي یو، او مونږ باید بیرته د هغوی حق پوره کړو. ولسمشر ټرمپ پر دې وفاداری پوه دی، نو موږ هیله لرو چې دا به یوه تېروتنه وي چې کولی شو بیرته اصلاح کړو، او موږ ژمن یو چې دا ترلاسه کړو چې ټول د دې کار پر پایلو پوه وي، او موږ به په دې اړه ډېر روښانه اوسو.
وروسته له هغې چې رویټرز خبری آژانس خبر ورکړ چې د 1,600 افغانانو پروازونه لغوه شوي دي، تاسو ویل چې داسې نه دي شوي، آیا نوی فرمان به په هغو افغانانو باندې هم اغیز وکړي چې کیسونه یا قضیې منل شوي دي او الوتنې ته په تمه دي؟
Listen, for every refugee this
وګوره دا به په هر کډوال غیز وکړي. مونږ فکر کاوه چې دا به د څلورو میاشتو وقفه وي، خدانه محدود وقفه ده. بینان تر هغه چې متحده ایالاتو ته د راتګ مخنیوي لري کیږي، نو تر هغه وخت به هیڅ سفر نه وي، کډوال بدلته او بل کوم ځای ته پرواز نه کوي.
یو زیات شمیر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې دي، لکه پاکستان او قطر کې، او د پی 1 پی 2 او ای سی وی کیسونه لري. آیا تاسو د هغوی د راتلونکو په اړه اندېښمن یاست؟
Of course we do. From everything we know so far, SIVs.
یقینا چې مونږ یې پاره اندېښمن یو. تر کومه چې مونږ پوهیږو د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی او هغه کسان چې د آی او اس و دیرش متقاضیان دي کومه ستونزه نه لري. مونږ تر اوسه د نورو کټګوریو لپاره لارښود نه دی لیدلی، خو د پی یو او پی دوه پناه غوښتونکي او د ډي ایس درې څلوېښت اوولس درخواستونه لري او په پی یو سفر کوي چې شمیر یې ډیر زیات دی. واخین په اړه اندېښنه شته او مایوسه کوونکې ده. مونږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ستاسو اورېدونکي او لیدونکي پوه شي چې افغان ایوک چې د کډوالو د میشتېدو په برخه کې کار کوي او ټول هغه سازمانونه چې په امریکا او بهر کې دي په چټکۍ سره کار کوي، څو په دې اړه وضاحت ترلاسه کړو چې لږ تر لږه تاسو پوه شئ چې حقیقت څه شی دی.
د افغانانو لپاره د اوږد مهال حل لارې کومې دي؟ د بیلګې په توګه د بیا میشتېدو په ګډون څنګه شونې ده چې د افغانانو دغه ستونزې په دوامداره توګه حل شي؟
Yeah, I mean, look, we need to make sure that
موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانانو، کډوالو او د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی غوښتنلیکونکو بهیر په چټکۍ سره بشپړ شي او دوی امریکا ته انتقال شي. دوو کسانو چې امنیتي مخینه یې کتل شوې او روغتیایي معاینات یې کړي دي باید انتقال شي، او زه پوهیږم چې په کانګرس کې په دې اړه د دواړو ګوندونو ژمنتیا شته، ځکه هغوی د ملاتړ لایحه تصویب کړه. هغوی حکومت ته اجازه ورکړه چې دا کار وکړي، نو کانګرس دا پریکړه کړې ده. مونږ هیله لرو چې د ټرمپ اداره د کانګرس پر هغې لارښوونې عمل وکړي او د نوي فرمان خلاف کار وکړي. مونږ باید انتظار وکړو. زه پوهیږم چې له کلونو راهیسې له افغانانو غوښتل شوي منتظر پاتې شي. واقعا دا غیر عادلانه ده او مونږ به تاسو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو.
د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په ګډون څومره افغانان په تمه دي چې متحده ایالاتو ته راشي؟
کیدای شي له 150 څخه تر 200 زره قضیه پاتې وي.
ښاغلی شانس، تاسو له مرکې نه ډیره زیاته مننه.
د دې اندېښنو تر څنګ د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان سره د مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو بشري مرستو کمیدو ته په یادونه ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه د درې نیمو کلونو په تیریدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشري بحران سره مخ دي. د دې شورا مشر یان اګلن د امریکا د جمهور رئیس اجرایي فرمان ته په اشاره چې د دریو میاشتو لپاره ځینې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، وایي چې دغه فرمان به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. جزئیات یې په راپور کې اورو.
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نویو ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تباه کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لمړۍ ورځ یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگټن مرستې هم بندې شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د ډبلیو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلن چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندویه ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبر دا دی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنه کړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو مرستې ټکنۍ دي ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر ښځو او نجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بنده شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی و چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپلې لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوې وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنګټن ته وسپاري.
بند مرغه افغانی افغانانو د دې مرسته نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوی دی چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وژې افغانانو پلخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره افغانستان کې راغلی دی او راځي. اما له بده مرغه سوسنت د دې ډالر چې د افغانستان واقعی به وزل وروسته ورسیجی نورو دیده نهادونه بستونه انجوگانو او مقاماتو په مازه ویشل کیشي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپلو څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د خځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د خځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لومړنۍ ښوونځیو پرته په ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسئله ده چې زه یې مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خو په غیر دولتي مؤسساتو کې د خځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غاک، واشنگتن.
د همدې مرستو په ارتباط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان براین هیوز د سه‌شنبه په ورځ، یعنې پرون، امریکا غږ ته وویل چې د ټرمپ حکومت د طالبانو په ځانګړې توګه هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي. د بندیانو په لیست کې د محمود شاه حبیبي په نوم د یو افغان ولس له امریکایي نوم هم یاد شوی دی، خو په خوشي شوو کسانو کې نوم نه دی ذکر شوی. په دې اړه به د محمود شاه حبیبي د ورور احمد شاه حبیبي صاحب سره خبرې کوچنن نسبنګ بلنه منلي. حبیبي صاحب، تاسو ستړي مشي، وخت کمخ د وجه مستقیم پښتنه کوم چې آیا د بندیانو د تبادله په دی روانه پروسه کې ستاسو ورور محمود شاه حبیبي هم خوشی کیږي یا خوشی بشي کنه؟
سلامونه احترامات تاسو ته، تاسو همکارانو ته. که څه هم ما تیر هفته د رئیس جمهور بایدن سره تلیفوني تماس درلودلی او هغه ماته ډاډ راکړ چې زما ورور به خوشی کیږي او تبادله به کیږي. متاسفانه دا تبادله په داسې وخت کې وسوله چې زوړ حکومت لاړی او نوی حکومت رالی. تبادله وسوله که څه هم موږ ډېر امیدوار وو، ورسره متاسفانه زما ورور نه دی آزاد شوی تر اوسه پورې او نه هم موږ نور معلومات لرو چې چون حکومت نوی دی او ډېر لږ وخت یې کېږي او نور معلومات نه لرو چې دوی څنګه پلان لري او د تبادلې مذاکرات په کوم ځای کې.
تاسو ته پخوانی جمهور رئیس بایدن دا ویلي چې مثلا ستاسو ورور د چا سره بندي دی، لکه د طالبانو سره بندي دی، کله به خوشي شي، څنګه صحت یې څنګه دی، داسې څه معلومات یې در سره شریک کړل؟
دا خو یو واضح خبره ده. بلې، هو، بایدن ما ته وویل چې دی د طالبانو سره دی او دا یو واضح خبره ده. په دې ټوله دنیا خبره ده چې محمود شاه حبیبي د طالبانو سره دی، د هغو په بند کې دی. د صحت په اړه معلومات نه دی راکړي جمهور رئیس بایدن، خو دوی د امریکا حکومت هم خبر دی او جمهور رئیس بایدن هم خبرو چې دوی اوس هم د طالبان په بند کې دي او هغو ساتلي.
او داسې معلومات لري یا تاسو ته ویل شوي دي چې ستاسو ورور ولې طالبانو نیولی دی، ولې بندي دی؟
متاسفانه چې موږ ته د طالبانو هیڅ نه دی ویلي چې دوی ولې نیولې دي، په ده باندې کوم اتهام دی او موږ دا بار بار غوښتنه ځنې کړې ده چې تاسو موږ ته ووایاست چې په ده باندې کوم اتهام دی او تاسو دوی ولې بې ولې دي. او بالاخره که تاسو غواړئ چې دته د یو افغان په نظر وګورئ او په هغه صورت سره د ده یا مخته بوځئ، تاسو محکمې ته معرفي کړئ او که چېرې د امریکایي په نظر ورته ګورئ، باید تاسو د امریکا د حکومت سره خبرې وکړئ. خو متاسفانه په دې کې هېڅ کار هم نه دی شوی او موږ ډېر ناامیده شوي یو د طالبانو څخه. په دا دوه نیم تقریبا دوه نیم کاله کې چې دوی زما ورور بې ولې دي، په دا دوه نیم کاله کې موږ ته نه د ملاقات اجازه راکړې ده، نه هم د ټلیفوني تماس اجازه راکړې ده. په داسې حال کې چې کم نور بندیان چې دي، امریکایي یا نور خارجي بندیان چې دي، د هغو سره ملاقاتونه هم شوي دي، د قطر د حکومت لخوا څخه، د امریکا د نمایندګانو لخوا څخه. او په هفته کې هغه خپل فامیل ته، په هفته کې یو ځل به خپل فامیل ته هغه د ټلیفوني تماس نیسي. متاسفانه چې ما ورور افغان دی او نه موږ ته ټلیفوني تماس اجازه راکړې ده په دوه نیم کال کې، او نه هم د جزاره
ما ما احمد شاه حبیبی سه پام دی ارتباط می غختل نظر دی واخلم چې د ډانل ترامپ د حکومت ملي امنیت شورا ویان امریکا غک ته پرون ما مخکې مقدمه کوم یاده کړ چې وی ویلې دوه خوششوی امریکایان چې یو پکې راین کوربټ او ویلیام مکنټي دی دوی به ډیر زر وي د فامیلونو سره یو ځای شي او پاتې امریکایان چې د طالبانو سره بند کړي هغه به هم زر راخلاشي تاسو فکر کوئ چې تاسو ورورم په دې راخلاصیدونکو کسانو کې به شامل وي
موږ امید لرو چون زما ورور طالبانو سره دی او هغه د امریکا یو تبه دی د حکومت د امریکا د حکومت وظیفه ده چې دی د مورور را آزاد کړي چون د حکومت ډېر کم وخت کېږي ملاقات نه دی ورسره سره د نوي حکومت سره خو دوی به حتما خپلې هلې ټولو ته دوام ورکړي او بالاخره چې زما ورور آزاد کړي
احمد شاه حبیبی صاحب ستاسو د حضور نه مننه کوم او ستاسو د خپګان او د درد زمنګلیدونکې په دې باندې پویږي درد هیڅ کول شي په دې هیله چې تاسو خپل هیلو ته ورسیږئ مننه
مننه ستاسو
په امریکا کې د ټیک ټاک شبکې د فعالیت او برخلیک لپاره کې راپورم لرو د وی لنډ وقفې وروسته به د نور خبرونو سره وګورئ منګ سره اوسه په متحده ایالاتو کې د ټیک ټاک شبکې میلیونونه کارونکي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه په دې اړه تمه لري ټرمپ د ټیک ټاک چینایي شرکت بای ډانس ته 15 ورځې وخت ورکړی دی چې د کم امریکایي پیرودونکو سره د مشارکت تړون وکړي پام وکړئ راپور دی
پولیس مشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه د لوړې لمراسمو وروسته په لومړي اقدام کې یو هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړو چې د ټولنیز رسنو اپ ټیک ټاک چینایي مالک ته د متحده ایالاتو پیرودونکو موندلو او په دې هیواد کې په اپ د بندیز لپاره د 15 ورځو وخت ورکړو
زه فکر کوم ما په اول کې د ټیک ټاک ډیره پروا نه کوله خو وروسته چې ما په خپله وکاراو ما په ځوانانو
دا اقدام د پلیټ فارم د بیجنګ میش د مالک بایټ ډانس لپاره قسمت بدلوونکی دی دا سه اٹکل کیږي چې یو سل او 80 میلیون امریکایان ټیک ټاک کاروي دغه ایپ د اونۍ په پای کې وروسته لږ وخت لپاره وتړلې شو چې د متحده ایالاتو سري محکمې قانون تصویب کړو چې لمخ کې که په متحده ایالاتو کې د ټیک ټاک ملګري شرکت دغه ایپ باندې خلی نو د ملي امنیت اندخلو له عمله به په هیواد کې منشي مګر دا رسل هغه بدل شو کله چې ترامپ ټیک ټاک ته د وخت ورکولو ملاتړ وکړو د ټیک ټاک مشر شو چیو چې د ټرمپ د لوړی په مراسمو کې ملما وو د جمعې په ورځ په یو ویډیو کې له هغه څخه مننه وکړه
موږ منندو یو خوښ یو چې د داسې ولسمشر ملاتړ ترلاسه کوو چې واقعا زموږ د پلیټ فارم پر ارزښت پوهیږي هغه د خپل فکر او لید څرګندولو لپاره ټیک ټاک کارولای دی
ځینی حقوقي کارپوهان وایي چې ټیک ټاک ته د ټرمپ لخوا دا مهلت خزول خای چې اوریکل په سیر شرکتونه خوندي نکړي چې د ټیک ټاک قربتوب ته دوام ورکوي ځکه چې د کانګرس لخوا نافذ شوی قانون لا هم پر ځای دی
It's quite possible
دا ډېر امکان لري او زه شک لرم چې د اوریکل ونډه خستونکي او د ځینو شرکتونو وکیلان هم دا اوس په دې اړه فکر کوي دا خورا ممکنه ده چې په وروستیو 48 ساعتونو کې اوریکل ځان د سلګونو میلیارډو ډالرو احتمالي مسؤلیت سره مخ کړي او ترامپ د دې مسؤلیت د لمنځه وړلو لپاره هیڅ شی نشي کولای
د ټرمپ اوسنۍ عمل د هغه د لومړی دورې سره سخت توپیر لري تیر ځل هغه په ټیک ټاک د تورونو وروسته د ټیک ټاک د منع کولو هڅه وکړه په دغه ایپ تورونه وو چې د متحده ایالاتو د کارکونکو ډیټا د چین حکومت سره شریکوي د دوشنبه پورز د خبریالانو پوښتنو ته په جواب کې ټرمپ د یو نوی حل وړاندیز وکړو او وی ویل چې امریکا حکومت باید په دې ایپ کې نیمایي ملکیت ولري
متحده ایالات کولی شي د ټیک ټاک 50% مالکیت لپاره معامله وکړي دا کم دی که زیات په دوی پورې اړه لري
ټیک ټاک 15 ورځ وخت لري خو د ټرمپ د ملاتړ سره سره د دې شرکت راتلونکي لا هم تر پوښتنې لاندې دی شهناز نفیس امریکا غږ واشنگټن
او د نړۍ اقتصادي شورا د 2015 کال نوبتي غونډه د دوشنبه پر ورځ د سویس په دیوس ښار کې پیل کړې ده. خو نړیواله پاملرنه د اقتصاد پر راتلونکو جدي بحثونو او د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو باندې ویشل شوې وه. د نړیوالې اقتصادي شورا رئیس بورج برینډي د چین د نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی این سره په مرکه کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت تر ډیره په امریکا کې د بدلون سره وصل دی. د برینډي په وینا د اقتصاد نړیواله شورا تر ډیره د شمالي امریکا راتلونکي او د ټرمپ د نوې دورې راتلونکو سیاستونو ته ګوري. په ځانګړې توګه دا چې ټرمپ به د خپلې جمهوري ریاست دورې په لومړیو سلو ورځو کې څه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي د دې احتمال شته دی چې اسرائیل لویدیځه غاړه ونیسي او غزه همداسې بې برخلیکه پاتې شي. ښاغلي ګوټیرش چې د دیویس اقتصادي غونډې په درېیمه ورځ یې وینا وکړله ویلي دي چې هېڅ ډول تضمین نشته چې اوربن به دوام وکړي. د نړۍ اقتصادي شورا د 2015 کال غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په ښار کې پیل شوې وه او لکه چې یاده کړه چې نړیواله پاملرنه د اقتصاد په راتلونکي جدي بحثونو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو باندې ویشل شوې وه. او د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی دی چې په کالیفورنیا ایالت کې به نن چهارشنبه شدید بادونه پیل شي چې د اور د خورولو لپاره به خطرناکې پایلې ولري. خو د شنبې او یکشنبې ورځو کې د باران اټکل هم شوی دی چې د اور د مړ کولو لپاره ډیر اړین دی. د کالیفورنیا جنوبي سیمې د مخه وچې ورځې لیدلې دي او د وژونکي اور بلیدو په بل خطرې رامنځته کړی دی. سره د دې چې د لږ اورښت اټکل شوی خو ویل کېږي چې دا اورښت به ممکن د زهري ایرو په خورولو په څیر خطر رامنځته کړي. لوس انجلس ولسوالۍ چارواکو هم د احتمالي سیلابونو د وخت د کنټرول لپاره عاجل تدابیر نیولې دي. د امریکا په جنوب لویدیځ ایالتونو کې د هوا د تودېدو له امله د مرغیو مهاجرتونه هم بدلیږي. د امریکا غږ خبریاله ګوستاو مارټینز موږ ته د نیو مکسیکو ایالت نه د بوش کې ډیل اپاچی ملي وحشي ژویو په نازی ته ور راپورې لیږلی دی او په دې اړه به یې تفصیل په راپور کې واورو.
دا د نیو مکسیکو بوس کې د اپاچی د وحشي ژویو ملي په نازی دی چیرې چې د څلور سو څخه زیات مرغان د ریو ګرانت د سیم په غاړه کې د ژمي پر مهال راټولیږي. دغه مرغان د الاسکا او د کانادا له شمالي سیمو نه د نړیوال اقلیمي بدلون له کبله دلته مهاجر کیږي. دینیس وینکه چې 15 کاله په دې پنځای کې کار کړی او اوس تقاعد شوی او خپل پخوانی کار ځای ته واپس راغلی دی تر څو هغه مرغان وګوري چې د ځمکې د تودوخې د زیاتوالي له امله د هغوی د مهاجرت بڼه په بدلیدو دی.
د دې پر ځای چې مرغان دلته په یو ټاکلي وخت کې راشي د هغوی راتګ ور سربلې ځنډیږي او زه باور لرم چې دا په نړۍ کې د تودوخې د زیاتوالي لامل دی.
د مرغانو د ناوخته راتګ له امله په پوست کې د لاپاچی کې د زاڼو کلنۍ جشنواره تقریبا یوه میاشت ځنډیدلې ده. کریستینا اورتاګا چې څه باندې دیرش کاله کېږي د زاڼو جشنوارې ته راځي وایي چې د نندارچیانو تمې باید د دوی د مهاجرتونو د وخت سره مطابقت ولري.
په یو ځانګړي ځای او وخت کې د وحشي ژویو د اوسېدو تمه نشي کېدای ځکه چې وچکالي شته، خو خلک بیا هم کولی شي دلته راشي او د دوی له لیدلو خوند واخلي ځکه د دې ځای یوازې دغه منظره هم حیرانوونکې ده.
چاپیریال پوها جینا دولو روسو وایي چې د تودوخې درجې زیاتوالی د ریو ګراند سین د چاپیریال سیستم کې د اوبو سطحه کمه کړې او دا په بوشکه د لاپاچی کې د مرغانو د شمیر د کمیدو سبب شوی. دولو روسو وایي چې پر دې چاپیریال د اقلیمي بدلونونو د اغیزو کمولو لپاره تر ټولو باوري لار د محلي بنسټیزو خوځښتونو لاره ده.
که موږ د دې انتظار وکړو چې شرکتونه کار سم ترسره کړي، فکر کوم چې دا به د وخت ضایع کول وي. ما د حکومتونو ډیرو ابتکاراتو ته کتلي چې ښکته او پورته شوي او هغه څه چې په مجموع کې زما مسلک کې ثابت پاتې شوي، هغه د ټولنې ګډون، د ټولنې ښکلتیا او هغه علاقه ده چې محلي وګړي د شیانو د ساتنې لپاره لري تر څو وضعیت ښه کړي.
دولوروس وایي چې دا سیمه ییز علاقه د بوسکا د لاپاچی دوستانو ډلې کې څرګندیږي چې د زاڼو کلنۍ فستیوال تنظیموي، پناځای ته ترانسپورتي سهولتونه برابروي او د پرنده شناسانو او عکاسانو لپاره ورکشاپونه جوړوي. د ګوستاو مارټینز راپور. ګالیا رنان ورستنی د امریکا غک واشنگتن.
او نیم سات وروسته د امریکا غاک په سپینې خبرې خپرونه کې د ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان له امله په اړمنو کډوالو غوانانو د مرستو کمیدلو په وضعیت باندې د میلمنو سره غږیږو. که وخت لرئ هیله ده چې ورته غوږ شئ او ویې ګورئ. تر بیا هم په لوی او مهربانه خدای سپارو. او اوس په لږه شیبه کې دری خپرونه پیلیږي او تاسو به مهم خبرونه واورئ او وګورئ. تر بیا الله مل شه.